درنو دوستانو ستړي مشي وخت د سهار لس بجې شوې د ازادي رډیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند ل خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم د دې خبرونه زیاته برخه د ازادي رډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده خو په سر کې خبرونه او څو ریپورتونه لرو پام وکړئ دا ولسی جرګې د لسو احتمالي کاندیدانو نمونه د کاندیدانو له وروستي فهرست څخه ایستل شوې دي د امریکا متحده ایالاتو ای باور لري چې ایران په خلیج کې پوځي تمرینات پیل کړي او د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د پنځشنبه په ورځ ویل د یمن د سولې د پروسې د هڅو لپاره یې دغلته د جګړې ښکېل لوري په جنوا کې د خبرو اترو لپاره ورغوښتي دا ولسی جرګې د لسو احتمالي کاندیدانو نمونه د کاندیدانو له وروستي فهرست څخه ایستل شوې دي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون رئیس عبدالعزیز اریایی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ځانګړې کمیټې له اوږدو بحثونو او څېړنو وروسته د ولسی جرګې لپاره د 450 احتمالي کاندیدانو د برخلیک په اړه پریکړه کړې ده
ده نفر حذف داریم 13 نفر اختاری عادی داریم
دی وی لس کسان مو لست خیستلی دی دیار لس کسان و تعدی اختارونه و 15 کسان تجدی اختارونه ورکل شوی 15 کسان و توصیه شوی او د شکایتون یو وشت موارد رد شوی خغل یاریایی ده کسان نمونه یاد نکلل چی ده کاندیدانو لوروستی فهرست خیستل شوی او ویول چی ده نور احتمالی کاندیدانو پر برخلیک هم کار روان دی او دراتلون که اونه ترپایه بده ولسی جرگی ده انتخاباتو ده کاندیدانو وروستی لست انتخابات خپلواک کمیسون ته وسپارل شي د غذایی موادو لوی شرکت سودیکس چارواکی وایي چې په افغانستان کې د دې شرکت د دریو غړو وژنې سخت ټکان ورکړې سودیکس چې مرکز یې په فرانسې کې دی او په افغانستان کې 213 کارکونکو لري تایید کړي چې درې کارکونکو چې یو د هند او هم د مالیزیا او دریم د مقدونیا اتباو په کابل کې وژل شوی دي د دې شرکت رئیس د یینس ماچویل د دې شرکت رئیس دینس ماچویل په یو بیان کې ویلي دي دوی د دریو همکارانو وژنه ډیره خوشنوونه کې پیښه ده سودیکس چې په نړۍ کې د خوړو د برابرولو دوهم لوی شرکت دی وایي د پیښې په اړه په څېړنو کې له افغان چارواکو سره ګډ کار کوي له دې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خبر ورکړی و چې د دریو بهرنیو وګړو مړي د کابل په موسهي ولسوالۍ کې موندل شوي د ننګرهار ولایت چارواکي د القاعده شبکې د یو غړي او یو شمېر نورو تورونو کسانو د نیولو خبره کوي د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څانګې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د القاعده شبکې غړی رحمت الله او څلور ملګري د جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیه کې د ملي امنیت د ځواکونو د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي د امریکا متحده ایالات وایي باور لري چې ایران په خلیج کې پوځي تمرینات پیل کړي او د معلوماتو له مخې کلنی پوځي تمرینات هم زیات کړي امریکایي چارواکو په دې اړه معلومات پرون د رویټرز خبرې اژانس ته ورکړل یو امریکایي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ویلي چې د ایران په تمریناتو کې له سلو زیات سمندري پوځي وسایط او له هغې ډلې کوچنیو کښتیو ګډون کړی و یو بل امریکایي چارواکي هم ویلي چې دا پوځي تمرینات په روانه اونۍ کې پای ته رسیږي تهران د امریکا د هغه پریکړې له کبله سخت په غوسه شوی چې له پیاوړو قدرت تونه سره د ایران لاټومي موافقه تر وتل وروسته پر دې هواد بندیزونه لګولې د امریکا د پوز د مرکزی قرارګاه کومندانۍ د چهارشنبه په ورځ ویل د هرمز پتنګي کې چې د بیلابیلو هوادونو د تیلډونکو کیختوی د تګ راتګ لار ده د ایران پوزي فعالیتونه زیات شوي په بل اربن سیمه کې د امریکا د سمندري ځواکونو مشر ویل دي چې دوی وسیت ساري څو په دې تنګي کې د تجارتي کیختوی د تګ راتګ لار خوندې وي دا ملګرو ملتونو ځانګړی استازي د پنځشنبه په ورځ ویل چې د یمن د سولې د پروسې د هڅو د بیا پایل په لړ کې د دې هیواد د جګړې ټول لوري د سپتمبر په شپږمه نیټه جنوا ته د خبرو اترو لپاره ورغواړي یمن چې د عربي نړۍ تر ټولو بېوزله هیواد دی له تیرو څلورو کلونو راهیسې د سعودي د ملاتړ لرونکي حکومت او د ایران د ملاتړ لرونکو اوسي هغیانو ترمنځ د ویجاړوونکي کورنۍ جګړې سره مخ دی دا جګړه چې ډېر کله ورته د ایران او سعودي ترمنځ د نیابتي جګړې په نظر کتل کېږي تر اوسه پورې پکې تر لس زرو زیات کسان وژل شوي او 8 میلیونه وګړي له لوږې سره مخ کړي ملګرو ملتونو دا د نړۍ بدترین بشري ناورین بللی د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مارټین ګریفس په نیویارک کې د دې سازمان امنیت شورا ته ویلي خبرو اترو لپاره پر یو چوکاټ د بحث کولو په موخه مذاکرات له تیرو دوو کلونو راهیسې ځنډیدلي نوموړي د دې میاشتې په سر کې په جلا جلا توګه د یمني ولسمشر عبدالربو منصور هادي او د حوسي اغیانو له مشر عبدالملک الحوسي سره کتلي د امریکا استخباراتي او امنیتی ادارو مشان وایي روسیه اوس هم د امریکا پر ضد له بیلابیلو تګلارو کار اخلي څو د دوی په وینا په ټولنه کې نفاق جوړ او پراخ کړي. دوی زیاته کړي چې دوی اوس هم د امریکا د انتخاباتو د امنیت لپاره اندېښمن دي. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر جان کوتس د پنځشنبه په ورځ د استخباراتي ادارو د مشان لغونډې وروسته په سپینه ماڼۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل د روسیه لخوا د پیغامونو په وسیله پراخ کمپاین لا هم روان دی څو امریکا کمزوري کړي او نفاق پکې واچوي. ښاغلي کوتس وویل چې د امریکا استخباراتي ادارې په 2020 کال کې د کانګرس او ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره اندېښنه لري. د امریکا د کورنۍ امنیت وزیر کریسټین نیلسن هم په ګډه خبري غونډه کې ورته څرګندونې وکړې.
Our democracy itself is in the crosshairs.
د وایز موږ دیموکراسي تر برید لاندې ده. د آزاد او عادلانه انتخابات زموږ د دیموکراسي د معیار تیګي دی او ښکاره خبره ده چې دا ارزښتونه زموږ د دښمنانو لخوا په نښه شوي. د هغه دښمنانو لخوا چې غواړي تفرقه واچوي او زموږ د ژوند طریقه زیانمنه کړي. د امریکا د استخباراتي ادارو مشرانو پرنۍ غونډه ناڅاپي واچي. د تحقیقاتو د فدرالي ادارې اف بی آی مشر کریستوفر واري او د ملي امنیت سلاکار جان بولتن هم پکې ګډون کړی و. اخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف به د اګست په شپږمه نیټه په مسکو کې له امریکایي سناتور ران پاول سره وګوري. ران پاول د امریکا یوازینی سناتور دی چې د روسیې او امریکا د ولسمشرانو وروستۍ لیدنه یې ستایلې وه. او د اپل د ټکنالوژۍ لوی شرکت ارزښت په بازار کې له یو ټریلیون یعنی زر میلیارد ډالرو څخه واوښت. پرون د اګست په دویمه نیټه د اپل د هرې ونډې بیه له $200 واوښت او له دې سره په مارکیټ کې د اپل د شرکت ټول ارزښت لومړي ځل لپاره له یو ټریلیون ډالرو پورته شو. د اپل د ونډو بیه چې خرڅلاوي په 1980 کال کې پیل شو په 50,000 لوړه شوې ده. په 1950 کال کې د هرې ونډې بیه $1 وه. اپل شرکت سټیف جابز او د شریکانو په 1980 کال کې جوړ کړ او په وروستیو لسو کلونو کې پر لپسې بریاوي تر ډیره د دې شرکت د آیفون د نامتو ټلیفونونو د خرڅلاو نتیجه ده. اپل په 2008 کال کې آیفون بازار ته وړاندې کړ چې ډیر ژر تر ټولو مخکښ سمارټ فون وګڼل شو. په 2018 کال کې اپل د 290 میلیارد ډالر په ارزښت تولیدات پلورلی و چې سوچا یا خالصه ګټه یې 8.4 میلیارد ډالر ته رسیده. دا خبرونه دوستانو خبرونه مل آزادۍ راډیو نه واوریدل. لکه مخکې مو چې وویل د دې خپرونې زیاته برخه د آزادۍ راډیوې مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو مخکې له دې نه چې د آزادۍ راډیوې مجلې ته ورشو څو رپورټونه راخلو. د خبرونې لومړی رپورت دا دی چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي په ننګرهار ولایت کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو پر ضد مبارزه د افغان ځواکونو مسولیت دی نه د نورو تروریستي او وسلوالو ډلو. د طالبانو د سرچینو له قوله ویل شوي چې دې ډلې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د له منځه وړلو لپاره پراخ عملیات پلان کړي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویاند وایي چې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه به ټولې ترهګرې ډلې له توپیر پرته وسپي. نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
وروسته له دې چې د وسلوالو طالبانو یو مهم غړي په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د له منځه وړلو لپاره د پراخو عملیاتو د پلان خبر ورکړ، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د داعش او نورو تروریستي ډلو له منځه وړل د افغان ځواکونو دنده ده. په روانه اونۍ کې د هیواد په شمال کې د داعش ډلې تر ولکې لاندې سیمې د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېدې او شاوخوا 250 جنګیالي او مشران یې په سیمه کې افغان ځواکونو ته تسلیم شول. د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنش ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو او داعش ترمنځ خپلمنځي اختلافونه شته، خو دای زیاتوي چې د هیواد ملي دفاعي ځواکونه به ټولې تروریستي ډلې بی توپیره پنخه کری او لمین زبایی یوسی.
در افغانستان ملی اردو، در افغانستان در ملی حاکمیت، ملی اجتماعی او در افغانستان در جغرافیان دفاع کی. دهشتگر و گروپو چه در دوی پمند که هر موضوع سیده من مخالفت کیه. در دوی علاست سویه من اخبال مبارزه او اخبال عملیات سر ترسو.
د طالبانو یو مهم چارواکی افغان اسلامي اژانس تویل دي چې دوی د داعش ډلې حرکت لپاره څارل، خو وروسته لدې چې د ملکی وګړو پر ضد د هغو جنایتونو اوج ته ورسېدل نو دوی د جدي اقدام پریکړه وکړه. د راپورونو لمخې د داعش ډلې وسلوال اوس مهال د ننګرهار ولایت د شینوارو او همدارس د بټیکوټ او روداتو ولسوالیو په ځینو سیمو کې فعال دي. د طالبانو یو چارواکي چې مخکې یادونه وشوه له افغان اسلامي اژانس سره په مرکه کې ادعا کړې چې په ننګرهار کې د داعش پر ضد د عملیاتو لپاره یې پراخ پلان جوړ کړی او په دې ترڅ کې له کندهار، هلمند، اروزګان او نورو ولایتونو څخه د دوی سلګونه جنګیالي دې ولایت ته رسیدلي دي. د دفاع وزارت ویان ښاغلی رادمنش وایي چې په ګڼ شمېر سیمو کې د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد پوځي عملیات روان دي.
همدا اوس په افغانستان کې یولس عملیات په لس ولایتو کې ادامه لري. د افغانستان ملي حاکمیت او ملي شتمني او د افغانستان د خلکو ژوند همیشه چې موږ خپل عملیات سرته رسولی ده، د موږ په اوله کرښه شمېرل کېږي.
داعش ډله په 2014 کال کې په عراق او سوریه کې لپاره لپسې ماتو وروسته په افغانستان کې راڅرګنده شوه. د دې ډلې وسلوالو د راپورونو له مخې لومړی په اروزګان کې او وروسته د ننګرهار ولایت په سرحدي ولسوالیو کې خپل فعالیت پیل کړ.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علي ان کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سونو راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
دوستانو، د ولسی جرګې لپاره د لسو احتمالي کاندیدانو نمونه د نوماندۍ لیست څخه لری شوې. د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون رئیس عبدالعزیز اریایی د پنځشنبه پورس په کابل کې وی خبري غونډه تول چې د غلړۍ روانه ده او د راتلونکوونه تر پایه به د دوی لخوا ورسته لیست انتخاباتو خپلواک کمیسون ته وسپارل شي. د افغانستان د رونټیا بنسټ له دغه اقدام هرکلی کوي او تمه کوي چې د ټولو زورواکو مفسدونو نمونه د نوماندۍ له وروستي لیست نه لری شي. په دې اړه د محمد حدیث پردي سره ستولې ریپورت اورو. ورپسې دا ازادي رادیو مجله خبري کې
د کاندیدانو په توګه د هغو کسانو د ارزونې ځانګړی کمیسون چې د غیر قانوني وسلوالو ډلو مشري کوي او یا یې هم غړیتوب لري وایي چې د ولسی جرګې د احتمالي کاندیدانو په اړه ټول شکایتونه دوی ارزولي او د نورو نوماندانو په اړه د تصمیم نیونې لړۍ روانه ده. د ټاکنیزو شکایتونو د دغه کمیسون رئیس عبدالعزیز اریایی د پنځشنبه په ورځ کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې تر اوسه دوی د ولسی جرګې د 450 احتمالي کاندیدانو په اړه پریکړه کړې ده.
تقریبا تمام دوسیه ها بررسی تکمیل شده، روند تصمیم گیری از یک شب
دی وی تقریبا د ټولو دوسیه او چړنی بشپړی شوی. لیوی ورځ راهیسه د تصمیم نیونې لړۍ روانه ده. تیر شپه مو تر 12 بجو کار وکړ چې په نتیجه کې د لسو تنو نمونه حذف شول. ډیر لس کسانو ته موادی خبرداري ورکړې، 15 تنو ته جدي خبرداري ورکړل شوې، 15 تنو ته سپارښتنه لرو او یو شموارید رد شوې دي.
شکایت رد شده داریم.
د خغلی اریایی په خبره دوی ته د ولسی جرګې د احتمالي نوماندانو په اړه له 240 څخه زیات شکایتونه رسیدلی و چې تر اوسه یې د سلو هغو په اړه پریکړه کړې ده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د حذف شویو نوماندانو اعلان د کمیسون دنده ده، خو دوی حذف شویو نوماندانو ته احوال ورکړی او دوی کولی شي چې د دوه ورځو لپاره د استیناف غوښتنه وکړي. د کاندیدانو له لیسته لرې کړی شوي کسان د غصب، د غیرقانوني وسلوالو ډلو لرل، د بشري قوانینو د نقص، قاچاق او نورو جرمونو په تور د کاندیدانو په توګه د هغو کسانو د ارزونې د ځانګړي کمیسون چې د غیرقانوني وسلوالو ډلو مشري کوي او یا یې هم غړیتوب لري، د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون رئیس هم مشري په غاړه لري، له لیسته لرې شوي دي. دا پریکړه داسې مهال کیږي چې تر دې وړاندې پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونو ویلي وو چې له وروستي لیسته باید د کاندیدانو د ویستلو بهیر سیاسي نه وي. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ډاډ ورکوي چې له لیست نه د کاندیدانو د نومونو د حذفولو په اړه پریکړه یوازې د موثقو اسنادو پر بنسټ کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د رونتیا بنسټ ژوي مشر اکرام افضلي په همدې ورځ په یوې غونډه کې د کاندیدانو له وروستي لیسته په فساد د تورونو کسانو له لرې کېدو هرکلی وکړ.
ما اگر می خواهیم پارلمان موثر و کارا و از فساد پاک داشته باشیم،
د یوې کمو کوړو داسې پارلمان چې د ځواب وین کې دولت په جوړیدو کې مهم رول لوبوي، له دې پرته چې زورواکي او مفسدین لري نه کړو بل لاره نشته. زموږ اندېښنه دا ده چې که دغه مفسدین پارلمان ته لار ومومي، دیموکراسي به مسخره شي. د ښاغلي افضلي په خبره خلک د ولسي جرګې د ځینو غړو له معاملهګرۍ پوزې ته راغلي او باید قانون په ټولو یو شان پلی شي. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو.